شرچی ولسوالی د شپېته کیلومتر واټن په درلودو سره د کندز ښار شمال لوري ته موقعیت لري او د دې ولایت له سرحدي ولسوالیو څخه شمیرل کیږي.
په څو شیبو کې به درته د لوبو له ډګره اونیزه خپرونه وړاندې شي، خو په سر کې لنډ خبرونه. د چمن پر دروازه له ویزی او پاسپورت پرته تګ راتګ پیل شوی، خو محدودیتونه او خنډونه لا هم شته. په سیمه کې د مشال رادیو خبریال وایي نن چهارشنبه د جولای 24مه په چمن کې په شناختي کارتونو او تذکرو تګ راتګ پیل شوی، خو دا بهیر خورا ورو روان دی. د هغه په خبره په چمن کې د خلکو ګڼه ګوڼه ډیره ده او په یو ساعت کې 15 کسانو ته اجازه ورکول کیږي چې له دروازې تیر شي. هنلی پاسپورت انډیکس موسسه د افغانستان پاسپورت په نړۍ کې تر ټولو کم اعتباره او د سنگاپور تر ټولو با اعتباره پاسپورت بللی دی. د سازمان پرون سه شنبه د جولای 23مه په خپل تازه ارزونه کې ویلي، پخوا افغان پاسپورت لرونکي 20 هیوادونو ته پرته له ویزې سفر کولی شو، خو په تیرو شپږو میاشتو کې دا شمیر 26 ته راکښته شوی دی. په دې ارزونه کې بیا د سنگاپور پاسپورت یو ځل بیا د نړۍ تر ټولو با اعتباره پاسپورت یاد شوی چې وګړي یې کولی شي 195 هیوادونو ته بېله ویزې سفر وکړي. د حماس وسلواله ډلې د دفتر سیاسي مشر اسماعیل هانیه د طالبانو د حکومت له بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره ټلیفوني خبرو کې د حماس ډلې او اسرائیلو ترمنځ د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې اترې کړې دي. حماس وسلواله ډله د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یو ترهګریز سازمان په توګه پیژندل کیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند حافظ ضیا احمد نن چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼې یا پخوانی ټویټر ویلي، ښاغلی متقی په دې خبرو کې د حماس جهادي ډلې څخه خپل ملاتړ اعلان کړي. متقی په دې خبرو کې په بیجینګ کې د فلسطیني ډلو د توافق هرکلی هم کړی دی. د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف د خپل گاونډي هیواد په خاوره کې د تحریک طالبان بریدونه د نه منلو وړ بللې دي، خو په پاکستان کې د چاپیدونکو انګلیسي ژبې ورځپاڼې ډان د راپور له مخې ښاغلی شریف نن چهارشنبه د اسد په 3مه په اسلام آباد کې د وزیرانو شورا غونډې ته په خپله وینا کې د کوم هیواد یادونه ونه کړه. هغه په خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبو کې د وژونکو بریدونو زیاتوالي ته په اشاره سره وویل، پاکستان د خپلو اتباعو د ساتنې لپاره چمتو دی او په ورته وخت کې غواړي چې دا مسله د خبرو اترو له لارې په سوله ییزه توګه حل کړي. د جرمنی حکومت په هامبورګ کې د ایران اسلامي مرکز او ورسره تړلي بنسټونه تړلي دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت نن چهارشنبه د جولای 23مه په یو بیان کې ویلي، د محکمې د حکم له مخې نن سهار د دې هیواد په اتو ایالتونو کې د ایران د اسلامي مرکز اړوند 350 ځایونه پلټلي دي. د رویټرز د راپور پر بنسټ د هامبورګ اسلامي مرکز سربیره په فرانکفورت، مونیخ او برلین کې د دې مرکز اړوند څانګې تړل شوې دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت په خبره د شویګانو څلور نور جماعتونه هم به په دې هیواد کې وتړل شي. تاجکستان وایي په تیرو شپږو میاشتو کې څه باندې 3000 تاجک کارګر روسیې ته د ننوتو اجازه نه ده ترلاسه کړې. د دې هیواد د ملکي او هوایي چلند ادارې مشر حبیب الله نظرزاده نن چهارشنبه د جولای 23مه خبریالانو ته وویل، دا کارګر د روسیې له هوایي ډګره په دې تور چې اسنادو کې ستونزې وي بیرته راستانه کړل شوې دي. پر اوکراین د روسیې په تازه بریدونو کې 2 تنه وژل شوې دي او یو شمیر نور ټپیان دي. سیمه ایز چارواکو نن د جولای 23مه ویلي، د ایزومایل پر دانیوب بندر د روسیې په توغندیزو بریدونو کې د دې بندر زیربناوې ویجاړې شوې دي. د چارواکو په خبره د خرسون په سیمه کې یو واویه کلنه ښځه وژل شوې ده. بل پلو د خارکیف ښاروال پر خپل ټلګرام ویلي، په دې ښار کې توغندیزو بریدونو یو ملکي وګړی وژلی دی.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبله میدان اولیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو یو اربیا موزه بختيار ساحل هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واوري، روانه ونې شپږ افغان لوبغاړي د پاریس په اولمپیکی سیالیو کې ګډون کوي. د افغانستان لیست ای سیالیو په لوبه ته د هندوکش سترایکرز او مای پارسپورو لوبډلو لار پیدا کړه. د کرکټ نړیوال شورا کلنۍ ناسته تر سره شوه، خو د افغانستان د کرکټ پر تړاو پکې ځانګړې خبره نه ده شوې. د خزینه او ترمنځ د کرکټ آسیایي شورا سیالۍ دوام لري او تر دې دمه هندوستان او سریلانکا مخکې دي. د انګلستان د نارینه او خزینه سل بالیزه سیالۍ پیل شوې او د سریلانکا او هندوستان ترمنځ د کرکټ لوبلړۍ روانه ونه پیلېږي. په خبرونه کې نور مطالب هم شته، را سره پاتې شئ. پیل د پاریس له اولمپیکی سیالیو کوو. ټاکل شوې ده چې د روانې جولای میاشتې په 26مه نیټه د پاریس اولمپیکی سیالۍ پیل شي. دغه سیالۍ به د راتلونکي اګست میاشتې تر 11مې نیټې پورې دوام وکړي. تر ډیره پورې به د دې سیالیو کوربه د پاریس ښار وي، خو دغه ایونټ په نورو 14 ښارونو کې هم ترسره کیږي. په دې اولمپیکی سیالیو کې 206 هیوادونه برخه لري چې پکې 1414 لوبغاړي سره سیالۍ کوي. په وروستیو خبرونو کې ویل شوي دي چې سږ کال به په دې اولمپیکی سیالیو کې 6 افغان لوبغاړي هم برخه ولري چې له ډلې یې 3 نجونې او 3 نارینه دي. په نارینه وو کې فهیم انوري د 1500 متره په لامبو وهلو کې برخه اخلي. دغه راز کیمیا یوسفی بیا د 100 متره ځغاستې په سیالۍ کې بخت ازموینه کوي. همدارنګ محمد سمیم فیضات بیا په جدو برخه کې په 1.8 کیلوګرام وزن کې سیالۍ کوي. بل لورته فریبا هاشمی بیا د سایکل ځغلونې په برخه کې بخت ازموینه کوي. دغه راز شاه محمود نورزی په 100 متره منډه کې سیالۍ کوي او یلدوز هاشمی بیا د سایکل ځغلونې په برخه کې سیالۍ کوي. تر دې وړاندې هم ګڼو افغان لوبغاړو په اولمپیکی سیالیو کې برخه اخیستې وه، خو لا هیڅ افغان لوبغاړي پکې د سرو زرو مډال نه دی ګټلی. یوازینی افغان لوبغاړی چې په لومړي ځل یې د سپینو زرو مډال وګاټه هغه روح الله نیکپاو چې په تکواندو برخه کې سیالي ترسره کړې وه. بیا هم په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د فرانسې ولسمشر له افغان نجونو غوښتل چې راتلونکو ته هیله من شي. ایمانوئل مکرون دا خبره په پاریس کې د ازادي راډیو له خبریال سره په یوه لنډه ځانګړې مرکه کې کړې ده. هغه د اوسنیو شرایطو په وړاندې د افغانستان د خلکو په تیره بیا د نجونو او ښځو مقاومت ستایلی. اخوا د فرانسې د سپورټ وزیر امیلې اودیا کاستیغا په اولمپیکي لوبو کې د افغان ټیم په تیره بیا 3 نجونو ګډون ستایلی دی.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي له افغانستانه د امریکا د وتلو پرېکړې افغان نجونې او ښځې ډېرې اغېزمنې کړې، خو په کار ده چې دوی راتلونکي ته هیله مندي ولري او خپلو هڅو ته دوام ورکړي. ښاغلي ماکرون د پاریس د اولمپیکي لوبو په درشل کې د ازادي راډیو له خبریال سره یوه لنډه ځانګړې مرکه کې د افغانستان د اوسنیو شرایطو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل: زما د 2021 کال وړی په یاد دی کله چې امریکا له افغانستان د وتلو پریکړه وکړه. موږ تر خپله وسه هڅې وکړې چې له دې پریکړې وروسته او پر افغانستاني عواقبته په کتو کډوال ومنو او خلک خوندي کړو. زه پوهیږم چې هره ورځ څومره ښځې او نجونې د دې پریکړې په خاطر اغېزمنېږي. زه په دې هم پوهیږم چې ستاسې خلک څومره پیاوړي دي. زه غواړم دا پیغام افغان ښځو او نجونو ته ورکړم چې د راتلونکي لپاره هیله من اوسي. ولسمشر مکرون وویل فرانسه به د افغانانو د تعلیم، خوندیتوب او مرستو لپاره خپلې ممکنه هڅې وکړي. فرانسه د اولمپیک لوبو کوربه ده چې د جمعې په ورځ به په پاریس کې پیل شي. په دغو سیالیو کې له افغانستان څخه 6 کسیزه لوبډله چې 3 نجونې او 3 هلکان دي ګډون کوي. د طالبانو حکومت ویلي د اولمپیک په لوبو کې د افغان نجونو ګډون په رسمیت نه پیژني، خو مکرون په اولمپیکي لوبو کې د 3 افغان نجونو ګډون وستایه. هغه وویل دا 3 نجونې د ټولو افغان ښځو او نجونو په استازیتوب دلته راغلي او خلکو ته هیله بښونکي دي. اخوا د فرانسې د سپورت او اولمپیکي پارالمپیکي لوبو وزیر امیلی اودیا کاستیغا په اولمپیکي لوبو کې د افغان ټیم د ګډون په اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه افغان ټیم ته له زړه مبارکي وایم. دا یو وړوکی ټیم دی خو د جندر مساوات پکې شته. درې نجونې او درې هلکان دي، فکر کوم دا فوق العاده ده چې داسې مشارکت ولرو. سپورت او پتیر بیا د ښځو ورزش په نه یوازې افغانستان کې ښځې بلکې د ټولې نړۍ ښځو ته الهام وربخي.
کیمیا یوسفی، فریبا هاشمی او یلدوز هاشمی درې افغان جونې دي چې په المپیکي لوبو کې برخه لري. همدارنګ محمد صمیم فیضاد، شاه محمود نورزئی او فهیم انوری درې افغان نارینه لوبغاړي دي چې په المپیکي لوبو کې د ګډون لپاره پاریس ته تللي. یو شمیر نور افغان الاصل ورزشکاران چې نجونې هم پکې دي د المپیک د نړیوالې کمیټې د کډوالو د ټیم په چوکاټ کې برخه لري.
ورزش مو له ایتیاط لري ساتي.
بیرته د افغانستان کرکټ تر اگرزو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې لوري د غازی امان الله خان لیستې سیالۍ اووم پړاو پیل شوي سیالۍ په کندوز ولایت کې پایلوبې ته رسیدلې دي. د کرکټ بورډ د خبر پر اساس د دې سیالیو پیلوبې ته هندوکش سترایکرز او مایپر ستورو لوبډلو لار پیدا کړې ده. ټاکل شوی ده چې پیلوبه به د روان جولای میاشتې په 15 نیټه په کندوز خار کې ترسره شي. دغه سیالۍ چې د روانې جولای میاشتې په 10 نیټه پیل شوې وي، څلور لوبډلو پکې برخه درلوده. هندوکش سترایکرز لوبډلې په شپږو سیالیو کې 15 وګټلې، مای پر ستورو په شپږو کې 4 وګټلې، پامیر لیجنډز په شپږو کې 2 وګټلې او میوان اتلانو بیا په شپږو کې 1 سیالي ګټلې وه. د کرکټ فو ویب سایټ د معلوماتو له مخې تر دې دمه په دې سیالیو کې مخکښ منډه جوړونکی درویش رسولي دی. هغه په شپږو لوبو کې 300 منډې کړې دي. دغه راز ورسره عبدالمالک دویم لوبغاړی دی چې په 15 سیالیو کې 340 منډې کړې دي او رحمت شاه زرمتی بیا په شپږو سیالیو کې 340 منډې کړې دي. د مخکښو منډه جوړونکو په دوام کې شاهد الله کمال په 4، حشمت الله شاهدی په 15 چې 260 منډې لري، بهر شاه محبوب په 6 چې 253 منډې لري او افسر زازه هم په دې لیست کې شامل دي چې 211 منډې کړې دي. دغه راز که د توپ اچونکو لیست وګورو، نوید زدران تر ټولو مخکې دی. هغه په 15 سیالیو کې 14 لوبغاړي سوځولي دي. فرید ملک دویم مقام لري چې په 15 سیالیو کې 11 لوبغاړي سوځولي دي. شمس الرحمن 10 لوبغاړي سوځولي دي. خلیل ګربز 9، شرف الدین اشرف 9، دغه راز ظاهر خان پکتین 9 او فریدون داوودزی بیا 6 لوبغاړي سوځولي دي. د 6 لوبغاړو په لیست کې تقریبا 1 لوبغاړي قرار لري. په روانو لیستي سیالیو کې درویش رسولي یوازنی توپ وهونکی دی چې 2 سلیزي جوړې کړې دي. دغه راز بلال احمد، عبدالمالک، ریاض حسن، رحمت شاه، شاهد الله او شرف الدین اشرف هغه لوبغاړي دي چې یوه سلیزه وهلې ده. په دې سره په ټولیزه توګه په روانو لیست ای غازی امان الله خان سیالیو کې 8 سلیزه وهل شوې دي. او د توپ اچونکو په ډله کې بیا خلیل ګربز یوازنی توپ اچونکی دی چې په یوه سیالۍ کې 15 لوبغاړي سوځولي دي. بل هیڅ توپ اچونکی ونه توانید چې 15 لوبغاړي په یوه لوبه کې وسوځي. یوازې فرید احمد ملک، شمس الرحمن هغه لوبغاړي وو چې په یوه سیالۍ کې 4 لوبغاړي سوځولي وو.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی دا.
اول تا کرکت نړیوال شورا د کلنې ناستې په تړاو درته خبر دراورو. او پیل کې بعد افغانستان کرکټ بورډ ادارې له لوري خپره شوې خبر پاڼه درته وړاندې کړو. د روان جولای میاشتې په 22 نیټه د افغانستان کرکټ بورډ ادارې خبر ورکړ چې د کرکټ نړیوال شورا د مشرتابه په کلنې ناسته کې د دې ادارې مشرانو میرویس اشرف او نصیب زدران هم ګډون کړی و. د کرکټ بورډ د خبر لمخې یاد ناسته د سریلانکا په کولمبو ښار کې ترسره شوه چې پکې د کرکټ د نړیوالې شورا 100 غړو هیوادونو مشرانو برخه درلوده. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې په دې ناسته کې د کرکټ بورډ مسؤلینو د سویلي افریقا، نیوزیلینډ او ویسټ انډیز هیوادونو له مشرانو سره په دې خبرې کړې دي چې له چمپیونز ټرافۍ وړاندې له افغان ملي لوبډلې سره لوبلړۍ ولوبوي. د دې لوب لړیو د نیټو او ځایونو په تړاو لا هم خبر نه دی خپور شوی. دغه راز خبر کاږي چې له بنگلاديش او زیمبابوې سره د الف لوبډلو په سیالیو او له پاکستان او عربي متحده اماراتو سره د 19 کلنو لوبډلو په درې اړخیزو سیالیو خبرې شوې دي، خو تر دې دمه د یوې سیالۍ نیټه هم نه ده په ډاګه شوې. په راپور کې دا هم ویل شوی دی چې د کرکټ نړیوال شورا مشرتابه او ټولو غړو هیوادونو په وروستۍ شل ورځ نړیوال جام کې د افغانستان ملي لوبډلې لوبې او فعالیتونه ستایلي دي او ویلي دي چې افغان کرکټ ورځ تر بلې مخ په بره روان دی. خو بل لور ته په ورته ورځ د کرکټ نړیوال شورا له لوري په خپره شوي اعلامیه کې د افغانستان د کرکټ په تړاو هیڅ نه دی ویل شوي. دا ویل ده چې د دې ناستې تر پیل وړاندې ځینې کرکټ مبصرینو ویره لرله چې د کرکټ نړیواله شورا به یو وار بیا له افغان کرکټ بورډ سره د ښځو د کرکټ موضوع راپورته کړي او ښایي که دا ځل دا موضوع راپورته شي ستونزې به راولاړې کړي. د ښځو په کرکټ کې تم پاتې کیږو، خو دا د ښځو د آسیا جام سیالۍ دي. د ښځو د آسیا جام سیالۍ د اتو هیوادونو ترمنځ د روانې جولای میاشتې په 19 نیټه پیل شوې دي. د دې سیالیو لومړنۍ لوبه د اماراتو او نیپال لوبډلو ترمنځ وشوه چې نیپالۍ لوبډلې وګټله. دغه راز په ورته ورځ د پاکستان او هندوستان ترمنځ سیالي بیا هندوستان ګټلې ده. د تایلند او ملیشیا ترمنځ سیالي تایلند ګټلې ده. د بنگلاديش او سریلانکا سیالي سریلانکا ګټلې ده. د هندوستان او یو ای سیالي هندوستان ګټلې. د پاکستان او نیپال سیالي بیا پاکستان ګټلې ده. د سریلانکا او ملیشیا سیالي بیا سریلانکا ګټلې ده. همدارنګه د تایلند او بنگلاديش ترمنځ سیالي بنگلاديش ګټلې. د اماراتو او پاکستان سیالي بیا پاکستان په غټ توپیر ګټلې ده. او د هندوستان او نیپال ترمنځ سیالي بیا هندوستان ګټلې ده. همدارنګه وروستۍ سیالي چې ترسره شوې بنگلاديش او ملیشیا کړې وه چې هغه سیالي هم بنگلاديش لوبډلې ګټلې ده. د ویل ده چې تر دې دمه د نمرو په جدول کې پالف گروپ کې هندوستان درې سیالیو کې درې سره ګټلې چې شپږ نمرې لري. پاکستان په دریو کې دوه ګټلې دي، دویم مقام لري. نیپال په دریو کې یوه سیالي ګټلې، دریم مقام لري. او اماراتو په دریو کې درې سره بایللې دي. په بی گروپ کې سریلانکا بیا په دوه سیالیو کې دوه ګټلې دي. تایلند په دوه سیالیو کې یوه ګټلې ده، دویم مقام لري. بنگلاديش په دوه سیالیو کې یوه ګټلې، یوه بایللې، دریم مقام لري. او ملیشیا بیا په دوه سیالیو کې دواړه بایللې دي. د ښځو د آسیا جام سیالیو لومړی پړاو به د جولای په 24 نیټه پای ته ورسیږي او د نیمه پایلوبو پړاو به د جولای په 26 نیټه پیل شي. د دې سیالیو نیمه پایلوبې ته هندوستان او پاکستان له وړاندې لار پیدا کړې ده، خو له بی ګروپ څخه به معلومه شي چې کومې لوبډلې لار پیدا کوي. د ویل ده چې پایلوبه به د جولای په 28 نیټه په دمبولا ښار کې ترسره کیږي. د کرکټ سلبالیزه سیالۍ دا د انګلستان کرکټ بورډ په نوښت پیل شوې سیالۍ دي چې دریم پړاو یې هم د جولای په 28 نیټه په انګلستان کې پیل شو. دا سیالۍ د په ورته وخت کې د ښځینه او نارینه وو ترمنځ ترسره کیږي. د ښځینه وو سیالۍ د ورځې په پیل کې او د نارینه وو سیالۍ بیا د شپې له لوري ترسره کیږي. د لومړۍ ورځې په سیالۍ کې چې د برمنګم د لوبډلې او د اول د لوبډلو ترمنځ ترسره شوه، دواړه لوبې د نارینه وو ښځینه وو په لوبو کې د اول لوبډلې بریا خپله کړې ده او د برمنګم لوبډلې ماته خوړلې ده. د ښځو سیالۍ به د اګست په 13 نیټه پای ته رسیږي چې پایلوبه به یې په لورډز لوبغالي کې ترسره شي. همدارنګه د نارینه وو سیالۍ به هم د اګست په 13 نیټه پای ته رسیږي او پایلوبه به یې په لارډز لوبغالي کې وي. د ویل ده چې سږکال به په سلبالیزه ټورنمنټ کې یوازینی افغان لوبغاړی چې ولوبېږي راشد خان به یو وار بیا د ټرین راکټ د لوبډلې برخه وي. هندوستان ملي لوبډله دویمه لوبلړۍ له سریلانکا سره پیل کړي. یادې لوبډلې لومړۍ لوبلړۍ له زیمبابوې سره ترسره کړې وه چې هغه یې ګټلې وه. په دې لوبلړۍ کې به لومړۍ سیالي د جولای په 20 نیټه شل ورځې لوبه وي چې د پالیکلی په لوبغالي کې به ترسره شي. همدارنګه د جولای په 28 نیټه دویمه شل ورځې سیالي، په 13 دریم شل اوریزه سیالی تر سره کیږي او د یورزنیو سیالیو لوبلړۍ به د اگست په دویمه نیټه پیل شي چې یاد سیالۍ به په کولمبو ښار کې وي. د اگست په څلورمه به دویمه یورزنۍ سیالۍ ولوبوي او د اگست په اوومه به دریمه یورزنۍ سیالۍ ولوبوي. په دې سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ د شل اوریزو یورزنیو دغه لوبلړۍ پای ته ورسیږي. په دې لوبلړۍ کې مهم خبر دا دی چې د هندوستان د ملي لوبډلې لپاره نوی روزونکی ټاکل شوی. د راهول ډراویډ په ځای گوتم گمبھیر د هندوستان ملي لوبډلې د مشر روزونکي دنده مخې ته وړي. دغه راز د هندوستان د ملي لوبډلې لپاره بل خبر دا دی چې په شل اوریزو سیالیو کې به ورسره روهیت شرما، ویراټ کوهلی او رویندرا جدیجا نه وي. د هغوی په ځای به نوی کپتان شبمن گل د دې سیالیو لوبډل مشري کوي. د سریلانکا لوبډلې هم دا ځل په شل اوریزو سیالیو کې خپل پخوانی لوبډل مشر اوینندو هسرنګا لرې کړی او په ځای چرت اسلانکا ټاکلی دی. وبلیدل شي چې په دغه دواړو هیوادونو کې د دې لوبلړیو ګټونکي به څوک وي. د لوبلړیو دوام او اوس د انګلستان او ویسټ انډیز ترمنځ پیل شوې سیالۍ. د انګلستان او ویسټ انډیز ترمنځ دویمه ټیسټ سیالي هم د انګلستان لوبډلې د 241 منډو په تفاوت ګټلې ده. ټاکل شوې ده چې درېمه سیالي به د جولای په 16مه نیټه د برمنګم په ښار کې پیل شي او دا به د دې لوبلړۍ وروستۍ ټیسټ سیالي وي. تر دې دمه په دې ټیسټ سیالیو کې مخکښ وکټ اخیستونکی د انګلستان ګاس اټکنسن دی چې هغه په څلورو پاڼیو کې 14 لوبغاړي سوځولي دي او دا د اټکنسن لومړنی ټیسټ لوبلړۍ هم ده. دغه راز د ویسټ انډیز جیډن سیلز بیا په درې پاڼیو کې 10 لوبغاړي سوځولي دي او د انګلستان ورو توپ اچونکي شعیب بشیر په دوه پاڼیو کې 2 لوبغاړي سوځولي دي. د انګلستان اولی پاپ بیا په درې پاڼیو کې 229 منډې کړې دي. جوروټ 204 او هری بروک 195 منډې جوړې کړې دي. او د لوبلړیو وروستۍ خبر مو د ایرلند او زیمبابوې د لوبلړۍ څخه ده. د ایرلند او زیمبابوې ملي لوبډلې به یوازنۍ یوه ټیسټ سیالي ترسره کړي. دا به لومړی ځل وي چې دواړه هیوادونه په ټیسټ کرکټ کې سره مخ کیږي. د ایرلند لپاره به دا ټیسټ سیالي بیخي ځانګړې وي. دغه ټیسټ سیالي هم د ایرلند په کوربتوب په بلفاست ښار کې ترسره کیږي. سیالی به د جولای په 15مه نیټه پیلیږي او د همدې میاشتې تر 9مه نیټې پورې به دوام لري. د ایرلند لوبډلې خپل یوازنۍ او لومړۍ ټیسټ سیالي له افغانستان په روان کال کې ګټلې ده. اوس ورزو د فوټسال لوبغالو ته. د افغانستان فوټبال فدراسیون لوري د فوټسال پیل شوې سیالۍ تر دې دمه د سعادت نیمروز په بری سره روانې دي. د لسو لوبډلو ترمنځ پیل شوې سیالۍ په دوهمې اونۍ کې لیدل کیږي چې سعادت نیمروز په دواړو سیالیو کې بریا ترلاسه کړې ده. دغه راز شمس هرات هم دواړه سیالۍ ګټلې دي. پیروز پنجشیر هم دواړه سیالۍ ګټلې دي. خو جوانان میهن بیا په دوه سیالیو کې یوه ګټلې او یوه یې بایللې ده. اتحاد هرات هم په دوه سیالیو کې یوه سیالي ګټلې ده او بله یې بایللې ده. زیتونی کابل لوبډلې بیا په دوه سیالیو کې یوه مساوي کړې او یوه یې بایللې ده. صداقت کابل هم په دوه سیالیو کې یوه مساوي کړې او بله یې بایللې. آریا فورج هم په دوه سیالیو کې یوه ګټلې او بله یې مساوي کړې ده. خو برادران خواجه زاده بیا په دواړو سیالیو کې دواړه بایللې دي او ظاهر اسد کابل هم خپلې وروستۍ دواړه سیالۍ بایللې دي. د دې سیالیو دریم اونۍ کې به د جوانان میهن د شمس اف سی پر وړاندې سیالۍ ترسره کړي او صداقت لوبډله به د سعادت نیمروز پر وړاندې ولوبېږي. د ویل ده چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله به روان کال د فوټسال په نړیوال جام کې هم برخه واخلي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د آزاد رادیو درنو اوریدونکو اوس د خبرونه په ورسته برخه کې درته د افغانستان د غازی امان الله خان د لیست ای سیالیو په تړاو د لوبغاړو د غوره پرفارمنس پر اساس د هغوی څرګندونه درته خبرو. په دې څرګندونه کې به تاسو د رحمت شاه او افسر ځاځي خپل منځي خبرې، د غراز به د درویش رسولی او شاهد کمال خپل منځي خبرې ترې واوري.
په دغه ټورنمنټ کې دومره غټ چیس نه و شوی زموږ ټیم وکړو چې ما سره کپتان هم ولاړ دی. کپتان درته ووایه چې کله چې ارشاد اوټ شو والا ورکې اوټ شو فکر کوم نو بیا زره ووته ما څه فکر د کولو چې څنګه به وکټ کېږي او څومره پرنشي به زه وتا کوو.
بسم الله الرحمن الرحیم. صاحب واقعاً پور لوگ غٹ ہدف ہو کلا مان ارشاد اور سے وہ لسمن نے یو تر آگ لے موقع ڈیڑھ سو پارٹنرشپ کو پارٹنرشپ کو مکو سے ٹورنامنٹ کے بیسٹ پارٹنرشپ ہو نہ ہما ہو سے منہ ہٹ ہدف چھ اس کا.
بالکل زبردست دار تو ہوا چھ کوم وخت کې چې زما 50 ته یو څو رنزونه پاتې ول ته ما باندې ډاډ ډېر وشول او غل لګیا و لیک بریکر ظاهر چنه مینه لګیا و ډېر ښه بالینګ کولو او تر هغه لږ ته ودې سو خبرې دې وکړې. هغه زه تاسو فکر و چې زه پریشر کې یم او که تاسو پلان واغې
کړه نو کې تا رب ګل کا وګوري او ظاهر پښتون کا وګوري واقعا ډېر ښه بالینګ شروع کړ نو هغه و چې موږ به رن ته ریسپیکټ ورکړو نو کچیر موږ پیشاټ مړ وهلې او کې دیش وکټ موږ سره ورکړې خو هم هغه سره موږ هغه تم ریسپیکټ ورکړه هغه پینځه پینځه سلو سلو رنګ واغستل او د نور بلرانو फायदा غستم هغه زموږ هټه تفچیس او دا ته وای شي ځان چې ته نن په کوم په لحظه راوته یې
مننه درویش ګوره کته وګوره نور میچونه موږ به لومړی بیټینګ کولو او زه به ډېر کوشش مې همدا و چې خیره پورې لاړ شم هغه مقابل ټیم ته یو ټارګیټ کېږدم نو سلو بتله مننه چې راووته مال چې ټارګیټ یې هم زیات دی هغه ما کوم کرکټ چې په ما کې و هغه مې شو کولو زه خودلو مې چې زه کوای شم که نه شم کوای نو همدا پلان سره راغلم چې کوم لوز بال هغه به زبون ری کوم او خ بال چې دی هغه به عزت کوم نو ځکه د پرنشیم داسې بیلډ شو.
واقعا شاید هغه که تاسو وګورئ موږ ټیم کې ماشاءالله ډېر بیسټ ټیم وو او هغه بټسمنانو هغه لنډران موږ سره و چې نور ټیمو سره دومره نه وو نو هماغه و چې موږ بدبختانه زموږ ټاس ګټو وشتنځای به موږ ته معلومات نه موږ بیټنګ کوو گیم کې وشتنځای داسې دومره جوړ شو چې ډېره بسې در شو یعنی موږ بیا 200 او 250 شپېته او 255 درې هدف هم سر ورکړی خو موږ یې پوره کړو. دا کرکټ د ګټو حالات کې راځي اول ځلو چې کندوز میدان ته راغلی وو داسې هغه و چې دا ټرینینګ وو چې موږ ډېر شیان زده کړو خو بدبختانه بیا وایم چې موږ ګمې چوکې خاص مو بیا
بالکل کرکټ چې دی کپتان سے ټول زده کړه دا ان شاء الله یعنی د هر میچ نه به زده کړه کوو او راتلونکي میچو ته چیرې ان شاء الله یو بل قسم بخکار یو بل ټچ کې وو ان شاء الله
مبارک دی درته سنچری ولا بالکل وکټ په حساب باندې دوړو سنچری مس کړه هغه سخت ټیم دوړو تیر کو او بعد ڈیزرونگ سینچری وہ دوڑو او معمولی معمولی غلطی سے تغا سینچری پاتا کی مثال زدر کو مت شرف فل ٹاس بال رہا گئی اگر میں فنش نکوں حالانکہ چلو رن دشا تو مل سینچری بعد اگر میں پورا فنش کرے ہوئے اور اگر شکو بھی سینچری بدلے دل او بس دا پارٹ آف گیم دا غلطیاں اسے بس دکڑا کہو ان شاء اللہ مخ کے آلریڈی میں فائنل تو کوالیفائی سی بھی ان شاء اللہ کوشش بہ کہو سیدارہ سینچری کے دے سے الته اوسیو الته به ول خیر
ان شاء الله. بالکل نروس نائٹ کی سڑے اوچینو ډیر ډیس اپوینټیډ نو هارد لک نشتا تمول چنن د شرا پرز دا یاغه خه بالین کی گزارا او کوستر خیر دے پرې دا تابیام پکر ورک اولی
بالکل شرف من رضوا بولنګ شکی دو کتا سے کتو ګوره ټول میچ رواخې سناریو ټول دی میچ رواخې ما دې ټرای نه دا کړی شرف باندې یو ټرای می کړی دا غم ریورس سویپ می کړی یو بعد به ما ټرای نه دا کړی دا بول باید ما ټاپ اینڈ باندې لو بول یو ما چې دا باټم اینڈ یوز شو ځکه بول کیری شو کني ټاپ اینڈ یوز کړی وای نو بول نه کیری کې دزم سنگل تک لای ما شاٹ لپاره نه ولاړم.
بالکل تا وکټ باندې وخت تیر کړی ولته نو زم شکل بیٹنگ تر عالم تانم پښتنو پر سوې وکټ سکیږي سنه کیږي نو هغه چتا پوي کړه ما چې وکړ باندې بول لګرب کیږي اکس بریک کیږي لګنه ختم راځي نو مهمه ده چې تبا ټایم واخلې چې کله هم ټایم واخلې نو اننګز بریک کیږي نو هغه چې ما وتاویل سره پارتنرشپ مکو سټرایک روټیشن باندې وډیر فوکس کو او لوز بالو فینیش کو نو دې پلان سره زو ته مخکې لاړ شو لاړو او الحمدلله دواړه کامیاب شو
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده
دا آزادی رادیو د لوبل میدان او نیز سپورتي خبرونه درن اوریدونکو د دې ودی لپاره زموږ خبرونه هم دومره وتر بیا مو په لوی الله سپارم
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنز دیوال
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي د ماقام لشپګو وجود سهار تر شپګو وجود په مندنی صفه دولس شپګنوي او د سهار لشپګو د ماقام تر شپګو وجود په لاندو صفو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو ازادي رادیو شپه ورځ لتاف سره